درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموماً د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. هر کوی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په وروستۍ ملکي مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړې لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ارګوی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سره مخ شوی وو، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي وو چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې د دې څېړنې حکم وځنډوي ځکه د ده په وینا دا کمپاینی بڼه غوره کوي. عبدالله ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي، خو ارګ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم وروسته لاغه ورکړل شو چې د زمري میاشت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټي په خپاره شوي ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته یې د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټي د ریپورت له مخې له 2010 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافنې ویاتار په یو بیان کې د پنجشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړې چې وایي ننګرهار په خوږیانیو کې د داعش پر اهدافو د بې پیلوټ الوتکې برید یو شمېر عام جلغوزي ټولونکي وشلي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې د یو روغتون ته څیرمه د طالبانو موټري بمی برید روغتون ویجاړ او پکې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل او تر 90 زیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي د نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سختې بې پروایۍ څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیرو په تنګي کې د بې پیلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوی او 14 کسان پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا که څه هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمېر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنیو ته ویلي په دې هوایي برید کې 13 جلغوزي ټولونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات ښار روغتون ویجاړ او لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتان ملیسچ په یو بیان کې ویلي په زابل کې روغتون ته څیرمه پر موټري بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روغتون کارکوونکي شامل دي په ژوره توګه خواشینی شوي. د نوموړي په وینا روغتون سخت ویجاړ شوی او دا مهال له فعالیت لوېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بیل دی هم ستونزمن دی او دا ډول پیښې د ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په سلو کې 60 وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د 2 ساعته په واټن اوسیږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دی دریز ولاړ دی چې د ډیورنډ کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپار شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیمه د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورنډ کرښې ته د یوې فرضي کرښې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیا او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی و. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیې د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلي کې د اوربند ملاتړ وکړي او ټینګار یې کړی و چې په اوربند کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد تر سره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لانجه چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې وروسته راپورته شوې په سوله ایز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې، دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بېساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بیساری ډول کلک اتفاق پر دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ غټورې خبرې وکړې، زدل تر اس واستول شم چې پر دې وو پوهیږم چې زموږ بلګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري غوښته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ترامپ ته په دې اړه چې څنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسلوالو مخکې دا کړی و چې حمله دوی کړې. واشنگټن او ریاض پر تهران تور لګېږي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی و، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا و. تر هغه وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ سوی دی. الیس ویلز وویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوې، خو د کانګرس غړو ته یې ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
A negotiated political settlement accepted by
well, the Georgian Lari Das siyasi tawafuq che ziyat o afghanano ta damanolo warwi da dawamdari sul la para tertulo wara intikhab dai deta da rasedo la para mush porstoy dulo sumiashto ki dir muhim parmakhtagun akidi talibano la amrika sara dialog pail kreo pasash kal ta julai ki da khpul watanwalo sara da afghanistan da hukumat da charwako pa gadun ya la khalko sara khabari kari di da amrika da astazo majlis da bahranoy ariko da committee mashar Elliot Engel ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. ایلیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. ایلیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو، او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر د افغانستانه ووزي، او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي؟ دا هم نه تجوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبې پورز په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایه زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو موږ غلا آزادۍ رادیو نو ورې د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلي کې او د مقام تر 2 بجو پوري په منځني سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د زند او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سوله غواړي او که دا ډله سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان دوی چې د دوی دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لارې له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. دا طالبانو د غویان له امریکا سره د خبرو د پایل په اړه خبرې مخکې له وخت څخه بللي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني، په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګېږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني، له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوعگیری تاکید کنم که خواهان آغاز یا سرگیری کدام پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویاند دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي، د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړندلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست. د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوراوی سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خموګول د وخت په تیرې دوه سر غزل هم د چوکاټ چې تغیر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر وګړتن وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک پزړته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم را مغخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پوری خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته غوښیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په حقله د پوهاوي ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوي ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبریال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل، د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په باره کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوو چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پراختیا ومومي. هغه زیاته کړه، له هغو زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو، د محور د حقوقو د پراختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شوه چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنې صافی د عینکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د وخت راژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقه نوري، د قانون او پټرولیم وزارت او د عینکو د مسو د قانون محافظت غونډ قومندانې استازی هم حاضر وو. څو تنو د عینکو د مسو کان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عینکو د مسو کان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عینکو د مسو کان د لرغون او آثارو د ساتنې له مسؤلینو سره خپل ناتړ او همکاري څرګنده کړه. حسنې صافی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عینکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1988 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري، چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عینکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې څناڅه 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 25مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 25مې څخه د تل تر اتمې پورې د هیواد په مرکز ولایتونو کې دوام کوي. د باختر اژانس د خبر لمخه د دغه کمپاین د پایل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته وکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوې موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دای هند ته لاړ په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دوه نوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک دی، زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې دي نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصت دي. او بل اخر مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ سپکاوی دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډیره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پاتې شي، کار پی وشي. ډیری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی، همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل. او استادان او څېړونکي د پاړه باندې ډیر خوشبین دي چې د خپل څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د وادی پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نه وختونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډیر کله د وادی پاړه دغه د کارونو پاړه لیکل کوو، نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځکې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وسخلو، بیا چکار ته لاړو، هغه مو کړه دا مو کړل. یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولستونکو ته ډیر مهم نه وي، یا هغه څه ترې زده کولای نشي. چې لیکل کړی دی ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر و نه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په وخت شي، او بیا ورسته
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل غوښتل چې استاد خالق رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی، په داس چا باندې کار وکړي چې غوې څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته څه وړاندې کړي، یو څه کړي دی وینې، نه غوښتل چې په د کار وشي. خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېخ کتابونه د لیکلي دي چې دغه څه څوارلس چاپ شوي دي، نو د ډیر کار کړی دی، نه غوښتل چې په د کار وشي. یعنی د وویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکم چې نه د شان چې څه کاري کړی دی، دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې پارڅ کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، مو ته د په دې باندې وینې د وویل چې زه باید ډیر کار وکم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب د تر رسیدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پانتون پښتو څنګه کې په دري څنګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر تر رسیدلی دی، فرهنګي اتشې تر رسیدلی دی، ټول خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهرلال نهرو پانتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس، چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدل، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدل، بل اخر اوس الحمدلله تاسو او ماستری په خستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه خپل اڅنګ پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما د فارغ خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل د مسته شوی وي اصلاح کیږي، او د علمي بنسټ لمخې درستی بڼه ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چې ناو لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخیستي دي چې ولس ورته څه ویلي دي، هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنې دا دو کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاچېږي، څېړونکی یا محقق پاچېږي، ده ته نوم ورکړي، دا کم ښکاري. اوس بېلګه یې سروکی ستا نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګې کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا موتا نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کیدش کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همدا زه اوس وایم، راځم همدې تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت سره هغه فرق دی، هغه غسی نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي. او دا تعریفونه هم دغه شي راغلي دي، هغه دغه تعریفونه دي موږ کټ مټ راخیستي دي، او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم داسې درواخله، رباعی هم داسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا عروضي جوړښت بیا دغه په څیر نه دی. اوس زه راته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده،
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې. او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده، دا درې برخې چې هغه اول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای گریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه شته ویلې. موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر راغلی ده، موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوري ز برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیریدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږدي اوږده اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو په کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه را بېله شوه، دا و غزل. او غزل کې ټول ستایل وي، شروع په ستایل باندې کېدل، صحیح. ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه. د تغزل غزل ته رامنځته شو، یا مثلا دینه دوه بیتې اخواته شو، دوه بیتې اخواته یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې د مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصائد په نامو باندې څه شی ویل شوی دی؟ دا فقط اغه وګد نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم
ځانګړی اغه اغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې وو دا ما یو وړاندې زم کړای چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللې وو او دا به څنګه کوم دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالی چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل هم دغه یو 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 دوره وهلې ده اما که یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وصلوي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دغه ما د کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغه یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلی مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل څېړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا ګډ وډ کړی دی راځي. خو اوس خدا ولس خو تاسو یو نوم پریښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس د تپریښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و. کټګوري زموږ استاذ کار دی.
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وی ټاپه ورته وی خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نشي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا ته دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلی په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشي خودل. اوس که ته یو چاته څه شیخه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلې شي تو ورته لګ تلګ غاروزی جوړخ چې ټاکلې ده او ورته خې لړنده پدی ور پیژنې پدی خو نو ور پیژنې چې دا عشق ته او دا محبت ته او دا داري دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
فرق نه شي. اوس ما وړاندې زلت د بیان دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډی تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې هغه په کې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګور دا د ادبیات تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو یو نتیجې ته ورسېږي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
شاعر کې د یوې ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو.
فنکار
افغان صاحب پدې کوم ټول پیګو چې ته لوطن لري پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زما شوم مې چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړل او بل دا چې تقریبا اتلس کال به کیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زه موسیقی سره آشنا شوم، موسیقی می شروع کړی.
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې پکور کې موږ سم زکوله سم زموږ هم کوله داخې سندره نو هغه بم وړی لیلو سهار دے شمال دگی ولن پانی ریجی
اوسی چی کل کل زمزم کی اتل لسکال پخوانے وقت تنی یادی
وڑی نه یادی کس ما خو کی کډیر خستہ یادونه دی پاکستان در کی اب پلار ویل ٹی وی کی وخت کی چ مسافر مو ماشمانو په ٹی وی باندې کتن واغی سندر نظر متاثر شو ما بیا ډیر خو هید لاغ بم ځان سر بیا زمزم کولا ما غن شو
ته موسیقی په برخه کی دی باقاعده زکړی کړي کنه
او د موسیقی په ډډه کی خو زه خپل سټوډنټ یم سکول وې ما کالج نه گریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم غا یونیورسيټي چورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملرو ده چې میوزیک کلاس به ته ویل شي هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نغه یو کریډیټ به واخلی نو هغه کریډیټ بمنګ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاري کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
خو وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساسي کورنی بیس تلار شم دا خوستا هغه ذکر وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه
د پلار خو ډیر لوی مرسته پلار خدا مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کله وکړو یا بسنګ شوق هم دی چې پلار غوښتي سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه سلام او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه بیا غینه بعد شاعری چې کومه شاعری وې دی ویل شي سرقم طرز ویل شي سرنګي موزیک پیښ شي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی او مشاغر ته تبیر حاصل هغه متاثر وی او لپلار خوځوي خامخا متاثر وی چې پلاری استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پسې هغه ځای نشینه ولې اس کلم خدای کې با زدا وای مچی ته کاپی دې پلار دې چې کله سندره وینو موږ دې فکر کوچ دې پلار आवाज دې بلګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دې خو خې دې مم پلار ډیر زیات او بلدا شي دا غی هنر مې ډیر زیات خو نو چې کله طرز وایم کمپوز وایم سندره وینو دا غرنګ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لاري خبرو کړو دی ویلې چې اکثر راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیام د استاد شاولی احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل او استاد شاولی شته
صحیح خبره
دی ژوند لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح
ستاسي نوې لارې څه دي
زما ونه ویلارې خډيري دي او ډېر فکرم په وهل ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډي کړې ده یا می میوزیک سټډي کړې ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نیم وروته دا اولینې غاز ده زما چې کومه میډیا ته نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نیو ویلارې دي فکرونه می وهل دي نیو کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خبر افریدي دي د خاطر افریدي دي د ساحل افریدي دي د ساحر افریدي دي د ملنګ جان بابا ده زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دونکو به ستاسو د زمزمې په تمای
څه
غواړي
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دست
لو غوندې خو عورت ډیر بدر ثنه وایم لو غوندې خو عورت ډیر بدر تھن وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوک پدر تو وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوک بدر تو وایم
لغوندی خوبا ورتا دیر بدرتا نوایم
دایو نوی کلام بود انشاءاللہ
انسانی ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم درځخته چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننې پانه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپانا پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غا کورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادی غونه هم راپورته شول سور سری ادی د پالکو په پاکولو بوخته و بیخی د هغوی په چغو غوږ نه راپاو له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غا راپورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همي ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوي وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو مچی اخیستې هلته په کټ کې سور ساری ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه سور سری ادې د دروازې له درس سره په کټ کې نیغه کېناسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالي تورې اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول سور سری ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه، نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه، ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دی نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو، خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره یې په 1440 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. ورېښمین
خیال.
پدی خاور کی مین یو گناہگار دے پدی خاور کی مین یو گناہگار دے حل تمین پس پی چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام لڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل ستر کی ورکتی دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل ستر کی ورکتی دل تو اسم جڑا گانی پٹی کی یہ حل تہ اس قاموس کی نوم د جڑا نشتا دل تو اسم ارزو گانی وجل کی یہ حل تمین دا او مین پالل کی دلتا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دے ہلتا مین کی گمان پہ یقین اوڑی دلتا لاہم سر نوشت بل پلاس وی ہلتا ژوند ہر چا خپل ارادہ دلتا لری دے یوسف لخپل یعقوب ہلتا زار وی معشوقان لخپل محبوبہ دلتا حسم جڑاگانی غلی کی ہلتا ژوند پہ خنداگان کی تیری کی د شلمی پیڑی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیڑی ډیر کلونه تیر شول یی وشتم په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیڑی ډیر کلونه تیر شول یی وشتم په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او ته لمانه دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته او راښکته شوی هلته ژوند نه مینه څاڅي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه نو خدای دانو څنګه ویښ شو خدای دانو څنګه ویښ شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی خدای دا څنګ محبت ته چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوري او یو کس ورزنې ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي
پکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودي او شوي دار شنه تماشا کوي د فرش یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا دا وطن میں دا خدایا دا مخ نہ جوڑ کا یا سیال خی وغیرہ یا جانا نا مصورا
ستاسو رایا ستاسو حق
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.